السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو پکې تمرکز شوی دی. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د چمپیونز ترافی اتلانو جام په تراتس کې انګلستان ته په یوه هیجاني او ګرمه لوبه کې ماته ورکړه. د دغې لوبې پر مهال افغان لوبغاړو د پام وړ لاسته راوړنې او ریکارډونه جوړ کړي دي. جزئیات درته وړاندې راځي، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هګست وایي دوی له افغانستانه د خپلې ناکامې وطنې هر اړخ په بشپړ ډول څیړي. نوموړي پرون د کابینې په غونډه کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم پکې شامل و. پلان وویل پلان لري چې د افغانستانه د وتلو پوره حساب کتاب وکړي. د دفاع د وزیر د خبرو پر مهال ډونالډ ټرمپ بیا وویل د هغې ډلې په کارونو کې لوی پرمختګ نشته چې له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو بهیر ارزوي. د ټرمپ ادارې د خپلو کمپاینونو پر مهال هم له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي نیوکې کړي. د 2020 کال د اګست په 15مه وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته امریکا خپل ټول ځواکونه د دوه اونیو په ترڅ کې له افغانستانه وویستل. د تخلیه د همدې عملیاتو پر مهال داعش د کابل هوایي ډګر مخته یو برید وکړ چې د لسګونو افغانانو په ګډون یې 14 امریکایي سرتیري ووژل او یو شمېر یې ټپیان کړل. د بایدن ادارې بیا له افغانستانه د خپل ټول ځواکونو د وتلو ننګه کړې و. د بریتانیا پارلمان په یوه غونډه کې له خځو او نجونو سره د طالبانو چلند وحشتناک بللی او ویلي دي چې د طالبانو فرمانونه وحشیانه دي او باید لغوه شي. په هغه خبرپاڼه کې چې د بریتانیا پارلمان په دې اړه د چهارشنبه په ورځ خبره کړې راغلي چې موږ له خپلو نړیوالو شریکانو سره په جدي توګه کار کوو چې پر طالبانو ګډ فشار وساتو. طالبانو که څه هم تر اوسه د بریتانیا د دغه ډول څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې بیا د خپلو تګلارو ننګه کړې ده. د بریتانیا پارلمان زیاتوي چې د طالبانو چلند د ښځو او نجونو سره د کرکې وړ دی او باید د دې چلند په وړاندې جدي فشار راوړل شي. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته د ښځو ډیری حقونه او ازادۍ محدودې یا منع کړي دي او ښځې او نجونې یې د کار او زده کړو په شان له لومړنیو حقونو بې برخې کړي دي. د امریکا د کانګرس دوه غړي ټیم برچټ او مارجوري ټیلر ګرین وایي چې لا هم هر اونۍ 40 میلیون ډالر افغانستان ته استول کیږي. د تینیسی ایالت استازي ټیم برچټ دا وکړه چې افغانستان ته په چارتر الوتکو کې وړل کېدونکي نغدې پیسې په نهایت کې د طالبانو او القاعده لاس ته لویږي. برچټ د امریکا د کانګرس د غړو په منځ کې د طالبانو سخت منتقد دی. له بلې خوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پخوانی سر مفتش جان سوبکو د سې شنبه په ورځ د اسپانیا په مادرید کې د هرات په امنیتي کانفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته متحدو ایالتونو په افغانستان کې تر 21 میلیارد ډالرو زیات پیسې لګولې دي. د پاکستان ګمرکي چارواکو ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو مهم ځمکني بندر د بندیدو له کبله د ورخیص تجارت ته 12 میلیونه ډالر زیان اوښتی. د تورخم بندر چې خیبر پښتونخوا یارت لنګرهار ولایت سره نښلوي د شنبه له ورځې راهیسې تړل شوی دی. د دې لارې د بندیدو دلیل د افغان لوري لخوا د نوي امنیتي پوستې د جوړولو پر سر شخړه بلل شوی، خو طالبانو بیا له وړاندې ویلي چې دوی په خپله خاوره کې پوستا جوړوله او دوی حق لري چې په خپله خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د راپورونو له مخې افغان او پاکستاني لوري هڅه کوي چې د تورخم دروازې د خلاصولو لپاره خبرې وکړي، خو وایي چې په خبرو کې تر اوسه کومه حل لاره نه ده تر سترګو شوې. له طبیعي پیښو سره د مبارزې چارواکي وایي چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د وروستیو سختو بارانونو او ګلۍ له امله د مړو شمېر 900 ته رسېدلی دی. د سې شنبه په ورځ په فراه ولایت کې سیلونو 21 کسان یوړل. په داسې حال کې چې درې نور هغه مهال مړه شول چې د ګلۍ طوفان د دوی کور ونړوه. په هلمند ولایت کې شپږ تنه مړه شوي او په کندهار ولایت کې بیا سیلونو د 9 تنو ژوند اخیستی. په افغانستان کې یو شمېر ولایتونه چې فراه ولایت هم پکې شامل دی له 2013 کال راهیسې له پرله پسې وچکالیو سره مخ دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د طبیعي پیښو د مدیریت د ملي ادارې ویاند عبدالله جان سایق ویلي چې په ډیرو ولایتونو کې بارانونه او واورې د دې لامل شوی چې د وچکالۍ اندازه ورسره کم شي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې تازه راپور ښیي چې د ایران د هغو غنی شویو یورانیمو زیرمه چې خالصوالی د اټومي وسلو جوړولو ته نږدې دی په چټکۍ سره زیاته شوې او لا هم د اختلافاتو په حال کې پرمختګ نه دی شوی. دا اداره وایي کله چې ډونالد ترامپ د امریکا په انتخاباتو کې بریالی شوی، ایران د یورانیمو د پخولو بهیر ګړندی کړی او هغه حتی نږدې کړی چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کارول کېدلی شي. دا وو خبرونه. تفصیل زمک په ویپانه کې هم لوستلې شي. د ویپانه آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو دغه سات لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخه د سر راپور ته راځو. هغه دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه انګلستان ته ماته ورکړه. د کرکټ لوبې کتونکي په دې سالۍ کې د ابراهیم ځدران یو سلو واویا منډي د اتلانو په جام سیالیو کې بې ساري بولي. په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د دې بریا په خاطر زرګونه خلک واټونو ته راوتلي او خوښي یې کړي. د کرکټ مبصران وایي چې دې بری بل پړاو یعنی مپای لوبې ته د افغانستان د رسېدو لپاره هیلې زیاتې کړې دي. تفصیل له اسمت سروانه.
انګلستان ته ماتې د کرکټ د نړیوال شورا د اتلانو په جام کې بل پړاو ته د افغانستان د ملي لوبډلې رسیدو ته هیلي و وړولې. افغانانو په کابل او نورو ښارونو کې د دې بری په خوشحالۍ کې پټاکۍ وچاودولې. افغانستان چې په بی گروپ کې له جنوبی افریقا، انګلستان او استرالیا سره په یو گروپ کې دی، خپل لومړی مسابقه پر جنوبی افریقا په لوی توپیر وبایلله. خو د انګلستان په وړاندې د تیرې شپې بری په هغه صورت کې چې سبا جمعه استرالیا ته ماته ورکړي، بل پړاو یا نیمه پای لوبي ته د افغانستان د رسیدو امکان رامنځته کوي. د افغانستان لوبډلې تیره شپه په لاهور کې د انګلستان ټیم په اتو منډو مات کړ. دا ډیره هیجاني لوبه وه. په یو پړاو کې نږدې و چې برای د انګلستان په برخه شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی سید نسیم سادات افغانانو ته د دې بری مبارکي ورکړه او د افغانستان د لوبډلې لوبغاړي د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې په برخو کې د ښې وړتیا په ښودلو وستایل.
افغان اتلانو وکول شول چې بهترین لوبه وکړي، کاغه توپوهنه چې ابراهیم ځدران پکې ډېرې ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړ، د افغانستان د پاره ثبت کړ. د غراز دیغه تر څنګ په توپوهنه کې د لوبډل مشرات اشمت الله شهیدی ملګرتیا، د عظمت الله مرزي ملګرتیا، د محمد نبی ملګرتیا، دا ټول د پام وړ وی او پرمټ افغانستان وکول شول انګلستان ته یو ستر هدف وټاکی. بیا په تو پچونه کړي عظمت الله عمرزی او چې بهترین تو پچونه وکړه.
عظمت الله عمرزی چې د کرکټ نړیوال شورا د نړۍ تر ټولو غوره آل راونډر نومولې، د انګلستان پنځه لوبغاړي وسوسول. د په توپ وهنه کې په یو دیرش توپونو یو څلوېښت منډې وکړې او تر یو وخته یې له ابراهیم ځدران سره چې د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله ښه شراکت یا پارټنرشپ وکړ. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د 2023 کال په نړیوال جام کې هم د انګلستان لوبډلې ته په یو ورځنۍ مسابقه کې ماته ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ یو تجربه کار لوبغاړی او روزونکی رئیس احمدزی د انګلستان په وړاندې د افغانستان برای نیک فال ګڼي او هیله څرګندوي چې نیمه پای لوبي ته به لاره ومومي.
دغه لوبو ګټل د افغانستان کرکټ ته ډیره انرژي ورکوي، نو دما په فکر باندې انګلستان ته ماتې ورکول او په داسې غټ ټورنمنټونو کې دا د افغانستان ورزش ته او د افغانستان ځوانانو ته یو ډیر ښه زیری ده. که څوک خواري وکړي، محنت وکړي، زحمت وباسي، نو دغه افتخارات به دوی وطن ته راوړي.
د کرکټ بورډ ویندوی سید نسیم سادات وایي د دې لپاره چې له استرالیا سره سیالي هم په همدې میدان کې کیږي، نو ډیره هیله لري چې افغان لوبډله به استرالیا ته هم ماته ورکړي. حاضر دمه جنوبی افریقا او استرالیا هر یو درې درې او افغانستان دوه امتیازونه لري، نو په داسې حال کې څنګه ممکنه ده چې افغانستان نیمه پای لوبي ته لار ومومي؟ د کرکټ مبصر او د سپورت خبريال بختيار ساحل د انګلستان په وړاندې برای د افغانستان لپاره ډیر مهم بولیا وایي چې په دې سیالۍ کې د ابراهیم ځدران ښه بیټنګ افغانستان ته هیله وبخښله چې نوموړی له اوږدې مودې وروسته چې د ټپي کېدو له کبله له نړیوالو سیالیو پاتې شوی و بیرته په فورم کې راغلی دی. شغله ساحل باور لري چې د ابراهیم ځدران د ښه ځلیدو له کبله به رحمان الله ګربز هم په ځان باورمن شي. ګربز په وروستیو دو سیالیو کې د توقع خلاف ښه نه دی ځلیدلی. د شغله ساحل په نظر د استرالیا لوبډله کمزوري نه ده، ځکه چې د انګلستان له لوري لوی هدف یې پوره کړی، خو د افغان لوبغاړو روحیه ښه ده.
د استرالیا پر وړاندې سیالي به ډیره جالبه وي، ځکه استرالیا افغانستان سره په وروستیو دوو نړیوالو جامونو کې ډیر ښه کرکټ کړی چې یوه لوبه استرالیا ګټلې ده او بل افغانستان ګټلې ده. دا لوبه به هم ډیره جالبه وي او د افغانستان لپاره پلس پوینټ پکې دا ده چې د استرالیا ځینې مخکښ لوبغاړي، تقریبا شپږو مخکښ لوبغاړي په دې ټورنمنټ کې نه لوبیږي. که څه هم په همدې لوبډله باندې دوی د انګلستان د 325 منډو هدف پوره کړ چې موږ دې لوبډلې ته کمزوري لوبډله نشو ویلې، خو افغان لوبډله کولای شي چې هغه کومه ذهني مسله استرالیا سره لري د یو ښه مقابله وکړي او نیمه پیلوبې ته ځان ورسوي.
د انګلستان لوبډله به د شنبې په ورځ له جنوبي افریقا سره مخامخ شي. که انګلستان دا لوبه هم وګټي د اتلانو له جامه وځي، خو که د جنوبي افریقا لوبډله بریالۍ شوه نیمه پیلوبې ته وځي. د افغانستان او استرالیا سیالي هم د دواړو لوبډلو ترمنځ نیمه پایلوبې ته وتونکې لوبډله معلومه وي. له بلې خوا په ای ګروپ کې کوربه پاکستان نن پنجشنبه له بنګلادیش سره مخامخ کیږي. دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ دوه سیالۍ بایللې دي. په ای ګروپ کې نیوزیلند او هند خپلې دواړه سیالۍ ګټلې دي، خو په خپل منځ کې لا مخامخ شوي نه دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو، مخکې له دې چې خبری مجله درته وړاندې شي، په بخښنه سره رادیوي مجله درته وړاندې شي، راځو یو بل راپور ته. په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د پاکستان ضرب الاجل سبا جمعه داسې مهال پای ته رسیږي چې کډوال وایي د اسنادو لرلو سره سره نیول او زورول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په اسلام آباد او راولپنډی کې د هغو افغانانو لپاره چې ویزه نه لري د فبروري 28مه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. همداراز هغو افغانانو ته چې درېمګړي هېواد ته ځي او له سفارتونو څخه یې لیک ترلاسه کړی دي یوه میاشت نور وخت هم ورکړل شوی دی. خو له دې سره سره په اسلام آباد او راولپنډی کې ځینې افغانان وایي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره نیول کیږي. یو افغانه مېرمن چې په حاجی کمپ کې توقیف ده او د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم نشي خبریالانو ته په استولي پیغام کې ادعا کوي چې پولیسو په دې پلمه چې اسناد یې ګوري ونیوله.
دوه پولیس در باندې ولاړ وي په یوه خونه کې چې فرش نه لري. شپېته کسان بندیان یو، نه یوازې زما بلکې د ټولو هغو مهاجرو چې ما دلته په دې کمپ کې ولیدل وضعیت ډېر بد دی. خدای دې هیڅ چاته داسې ورځ نه ښکاره کوي.
تر دې وړاندې د فبروري په 13مه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې ټول افغان کډوال باسي. د پاکستان د حکومت د پریکړې له مخې د ای سی سی او پی او آر کارت لرونکي افغانان به هم ایستل کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ټولنې رئیس میوان علمی وایي پاکستان هغو افغانانو ته چې بل هیواد ته د تلو انتظار باسي او د کوم سفارت لیک لري د مارچ تر 1.5 وخت ورکړي او همداراز هغه افغانان نه باسي چې په قانوني ویزې په دغه هیواد کې اوسي. شغله علمی دا خبره نه تاییدوي چې پاکستانی پولیسو دي د ویزو او یا د سفارتونو لیک لرونکي افغانان نیولي یا ایستلي وي.
مګه اول د جنوري د 2015 کال نه هغه افغانان چې اسناد نه لري نیول کیږي، بول کیږي او افغانستان ته ډیپورت کیږي. ولی هغه افغانان چې اسناد لري، ویزه لري، پاسپورت لري او راجستر د پولیسو لري قطعا نه چا نیولي، نه څوک بیاي، نه څوک ډیپورت کوي او هیڅ نوع مشکل نه لري. هغه یو تعداد نور افغانان هم چې سفارتو کې کارونه مخکې تللي دي هغوی تیم تر 1 مارچ پورې وخت ورکړی دی، هغوی ته سفارتو لیټرې ورکړي دي.
شغله علمی په عین حال کې وایي چې د پاکستان حکومت ورته ویلي که هغه افغانان چې سفارتونو لیکونه ورکړي دي د مارچ تر پایه له پاکستان څخه ونه وتل افغانستان ته به واستول شي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جرمنی کې په لسګونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکوو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنی ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خود دې سیمې لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنی ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړي، ایم ای بی کړي، ماستر بی کړي، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنگ راته شوې سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را پیاد سو، د هغه شین رنگ خوشیده. پښتن مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراشه خواله.
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې، دا مې ډیر تمغه رقم هغه ته ډیر ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، دا جمله بندي او دا شایم مې مخته او شاته کړل.
د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې په اړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خود همدې ورځې په مناسبت په جرمنی کې غونډه جوړه شوه او پلسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنی ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 28 لمانځل کیږي او په جرمنی کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنی ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانونه غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیا ورداک وایي،
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمی سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت د مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شو، چې شاوخوا 15 سلوي کسانو د نړۍ له بیلابیلو سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لاره کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنی ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خپل شوي راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیی ورداک ازادي رادیو مجلې ته وویل،
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیی ورداک خبرې وکړې، د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اتکسی د قاموسونو .com چلوونکی خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپل وینا واوروله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په حقله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهان او لیکوالو د مورنی ژبې په مناسبت د یک شنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
په نړۍ کې شاوخوا وزره شي بشته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنی ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو لړل څخه. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک و. استاد حبیب الله رفیع وای چې اریک د وخت له تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو وبېشل شو.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3.5 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بیله شوه او بیا د وخت له تیرې دو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شو. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانی ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. استاد رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبر لیکونه موندل شوې دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبر لیکونه لوستل شي، په هغه کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د دې د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په سباندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وای چې پښتو اوستا ته ډیر نشته ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تیره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن افرات په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه. امغه څلوري وروکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1240 ډلو ویشل شوې دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 15 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویون کلری. ژپو او لیکوال محمد معصوم متکوی چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1100 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورته راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې درمخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بیلابیلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوې دي. لومړی برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي. دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله با ثبات شبی دي چې سباندې یو 50% جوړوي چې ماشومان هم دا شبی ستکبي او خبري باندې کوي. درې مډل هغه شبی دي چې ماشومان نه پرې شخیشي او د نورو لویو شبو د غلبې لعمله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د شبو د نړیوالي معتبره سرچینه اتنالاګ لچرنې سره سم د شبو د دې ویش په اساس پښتو پښوندیو او باثبات شبو کې شمیرل کیږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای پورسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر هڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډیره وده وکړي.
یو خدا ده چې په دنیا کې تاسو په سونو چینلونو د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلته انټرنیټ هم نرسي نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو ریپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پیښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنۍ او د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنۍ او د کارونې پاړه احصایې نه خبرې شوی. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنۍ څخه د استفاده کوونکو شمیره زیات شوې دي. همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتېدو دي، خو هلته وخت نا وخت محدودیتونه لکه په ایکس یا پخوانی ټویټر باندې چې نږدې یو کال بندیز و ستونزې رامنځته کړې دي، اما دا بندیز اوس لری شوی دی. لومړی ځل په 1944 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه. نه کال مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټون کې پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټی ته لاره کړې ده. د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپل پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي دا پاڼه کیسه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک څنوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې AI پلټون کې پاڼه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغیر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خپروي چټ جی پی ټی ورسره هم غومره ډېر غني کیږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنی کیږي هغه به تر هغو ژوندی پاتې شي چې ژوند وي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای چې په نړۍ کې یو لورته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده او بلخوا په پښتنو کې دا پوها او احساس را ژوندی شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې یو هم د ثوابي غونډه وه چې د فبروري په 28مه ترسره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواري د 1994 کال د فبروري په 13مه د واتیا کلونو په عمر ومړ. په ثوابي کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور
تل تاریخ گواه دی چې له وخت میړنه یم د نسل کوشه کې هم ز شپک کړل اولاد لرم، سمې په کابل او پېښور جلال آباد لرم، غیر کړه تډیر بندونه او تړینو سب شي زب ورخپریګم هر څه او به بشي. ما سره په شامل لخر د وارسانو دی، دغه د کام سترګو باندې جون می د ساګانو دی، للی به می لیکي به می ګورشت کوي به ما، دغه شاعران زما اولاد دي چې ګټي به ما.
دا شعرونه د ثوابي سیمه کې زیږیدلی شاعر لیاقت تصور دی. د سلور کتابونو لیکوال لیاقت تصور وای د مورنو ژبو اهمیت څخه انکار نشي کېدلی، ځکه چې هغه کامونه ترقی کوي کوم چې خپل ژبه ژوندۍ ساتي. ولی لبد مرغه د هیواد کې مورنو ژبو ته اهمیت نه دی ورکړل شوی. نوموړی وای ځوان کول د خپلې مورنۍ ژبې په اړه پوهاوی کم لري او دغه وجه ده چې نن سبا وخت کې ډیر کم خلک پښتو کې لیک لوست کولی شي. دی وای که سهم شاعرانو او ادیبانو پښتو په خپل لیک کې ژوندۍ ساتلې، خو حکومتي کچ باندې دې ته توجه نه د ورکړل شوی.
بی ایس بی کړي، ایم ای بی کړي، ماستر بی کړي، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلې. دا هغه اصل وجه هم ده کله چې حکومت دې ته توجه نه ورکړي، کدا لازمی وګرځي نو بیا به دا یو سړی مجبور نه اخلي او بیا به زده کوي. خو چونکې دې طرف د سرکار طرف نه چې کوم نه دې ته توجه نه ورکړي شوی، دې له اهمیت نه ورکړي شوی، په دې وجه باندې ځوانان هم دغه طرف ته نه لیدلي.
د جنوبي وزیرستان بشرا محسود د امن پسنده زنانا په نامه د یو تنظیم مشره ده. بشرا محسود وایي ځوان کول د نوي ټکنالوژۍ د وجې خپلې مورنۍ ژبې نه لرې شوي، باید ادبی ټولنې د دوی تنظیم سازی وکړي.
کوم هم کومونه چې دی که خپل مورنۍ ژبه، خپل کلتور، خپل تور طریقې هیر کی، نو ظاهر خبره ده هغه کومونه چې کوم دی هغه کام ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډیر خاص ضرورت دی، چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی، مونږ خپل ژبه باندې لږ کار وکړو او ته خپل نوی چې کوم نسل دی اخته جدید چې کومې ژبې دي او دا شیزونو سره سره خپل مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی هغه ویلل دي، نو څه چې هم دي دا ټول مونږ ورزده کوو او دوی ته دینا دې په اهمیت باندې هم پوه شي او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د سوابۍ ضلع کلثوم افضل زیدوی کې وی د پښتو ژبې پرمختګ لپاره ضروری ده تعلیمی ادارو کې دې مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي ژبې سره ټول اقدار تړل شوی دي او د دې پرمختیا د وخت ضرورت دی.
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلک وایي چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم کنه. جی زمونږ خو پښتو خو زمونږ د پښتونولۍ یو شناخت دی او زمونږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زمونږ یو پښتانه او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي یاره له لیکل نه راځي نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زمونږ د پښتنو دا ټول اقدار مرک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمو کې دستوري هم را جوړ کړل شوې دي. په سوابۍ کې هم یو دستور را جوړ کړل شوې ده. د دستوري تابع کوونکی حمزوی یوسفزئی وی
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانځو.
ادب سره تړلي خلک وایي د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمی ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي او لدې ترڅنګ ځوان کول ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دی.
دا سجده راډیو د مشال څنګه د خبريالي خالد نیاز راپور مو اورید.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
په دې خبرونه کې وړاندې د منلیک سلی کوالي شریفي شریف کسلرو کوم کې ترې چې دا کسل تاسو سره شریک کړو د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ.
تما تلګ مسکشا چستا بشما بس ته ما تلګ مسکشا چستا بشما بس يم داس مرور چې در پخلا بشما بس چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم کته وای چې بس چوپا چوپیا بشم بس یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت بلېګم بلېګم رڼا بشم بس Thank you. زړه ته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خم او جام او لمینا بشم بس چې نرا پورې خان دی راته خان دی په اخلاص چې نرا پورې خان دی راته خان دی په اخلاص د ډېر خوشحالۍ نه په ژړا بشم بس زلان دے پا درکیم تا مخت دا غروب و زر را در زما پا هوا بشم بس ملنگیم دا مینے پا کاروان کیم روان ملنگیم دا مینے پا کاروان کیم روان چه غیگی تا در ورسم پاچا بشم بس چه غیگی تا در ورسم پاچا بشم بس
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. لیکوال او خبريال صدیقي ملک زید تابوت پونوم د لنډو کیسو د منل لیکوال شریفي شریف یو لنډه کیسه لوسته ده.
زلمی کاغذونه ټول کړل، کتابچې هم وتړلې، د خودکار قلم سرپوش پرې ټینګ کړ او ټولې په خپل تور زړه باکس کې چې مشر ورورې ورکړی و کېښودل. باکس یې د تخت لاندې پټ کړ، مسکی سو او د باندې ووت. زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې، کله به چې پلار مور یا خویندې یا ورونه ورته په غوسه سول، یا دی به په چا په قهر و، یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې. بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول. پلار مې تل ورباندې په قهر و چې هسې خوش یې کاغذونه تورو، نه یې لیک زده او نه یې زده کوي، هسې تورې کرښې کاږي. کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د دې کتابچې پټولې او ټولې ورته تورولې. ټول زلمې ته په غوسه وه چې ولې کږې وږې تورې کرښې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي. یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا تورې ښودلې وه، خو زلمې هېڅ پام نه کاوه. سترګې به یې پاس کښته پورته دی خو ها خوړولې. له هغه وروسته هیڅ چا هیڅ هم ونه کړه چې زلمی ته څه ور زده کړي. دا لا څه کوي چې هیڅ چا هیڅ کله په دې فکر هم نه کاوه چې ولې زلمی څه نه زده کوي. نور حواس او د بدن غړو یې چې زموږ او له عادي انسانانو فرق درلود، نو زده کړې ولې باید فرق ونه لري؟ زلمی زما د مور څوارلسم که دیارلسم اولاد و. مور مې چې نوې امیندواره سوې وه نه یې غوښته، ویل یې شکر دی زامن لرم، لوڼې مې هم سته، اوس زهیره یم، بل اولاد روزل مې له وسه نه ده پوره. خو لکه چې چاره یې نه درلوده زلمی پیدا سو. هو، هماغسې چې ډاکټرانو اټکل کړی و، ډاون سندروم ناروغي یې لرله. پوره خبرې یې نه سوی کولی، خو په نیمګړي ژبه یې سره پوهولو چې څه وایي. دلته په پرمختللو هیوادونو کې ډاون سندروم ته ځانګړې زده کړې او لارښوونې کېږي.
خو هماغه وخت سمش په هیواد کې دوی مایوب ګڼل کېدل. څوک چې به مایوب و مالول هم لانه د ټولنې به رټل کېده. د خدای ناروغي خلقت ملامتیا به یې پر ناروغ کس او مور یې اچول کېده. ګواکې زلمی ملامت و چې ډاون سندروم زیږېدلی و، او مور مې ملامت و چې ناروغ اولاد ورته په نس کې پیدا سوی و. نن سهار چې زړه نا زړه کار ته روانه وم، اول مې د هوا اټکل په ټلویزیون کې ولید چې وګورم څه واغوندم. دلته کله په اوړي کې بلاپوش اغوستو ته د چا زړه سي، او کله بیا په ژمي کې له ګرمۍ نه څوک په تنګ وي. تالا د طبیعت بل ډول ګډوډي ده. الماری مې له کالونه ډکه ده، خو زما زړه ته هېڅ هم ونه لوېده چې وایې غوندم. ګلابي کمیس مې ولید، وامې خست، د همدغسې موسم لپاره جوړ سوی، نه ګرم دی او نه هم ډیر نازک. همدا چې مې پورته کړ رنګ یې تیز راښکاره سو. زما ګلابي رنګ خوښیږي، خو نن راباندې بد ولګېد، خړ رنګ راته ښه وایسېد. زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمی را په یاد سو، د هغه شین رنګ خوښېده. پوښتنه مې ورنه نه وکړې، خو ده تل له نورو نه ډېر خپل شین کمیس اغوست. ډېر شیان مې له زلمی نه وپوښتلې، کوم موسم یې خوښ و، څنګه هوا یې خوښه وه، کوم خوړو ډېر خوند ورکاوه. هیڅوک نه پوهېده چې د زلمی څه شي خوښېږي او د څه شي نه یې بد راځي. د هم رانه هیڅکله نه وپوښتلې چې زما څه خوښېږي، خو خپله پوه سوی و. زما ممیزه او نه خود خوښېدل. هر ورځ چې بله کاره کور ته راتلم، د تخت د بالش لاندې مې د ورځپاڼو د کاغذ یوه غوټه لیدله. چې مې کته ممیزه او نخود به وه، نخودونه یې کلک او خسک ول، ممیز هم پاک نه ول. دکاندار تل زلمی تیریسته، ما به ممیزه او نخود له چایو سره خوړل. کله به مې له زلمی مننه کوله، کله به ورته په غوسه کېدلم چې ولې هره ورځ دکان ته ځي. د زلمی شپېلۍ ډېره خوښېده، په دې پوه سوی وم یا یې پوه کړی وم نه پوهېږم. څنګه خو یادېږي مې چې یو وار مې ورته یوه شپېلۍ ورکړې وه. ډېر خوشحاله و، ټوله ورځ شپېلۍ ژغوله. مور به مې ورته په قار سوه، بس که زلمیه مغزه دې راته وخوړل له دې بې سوري شپېلۍ سره دې. خو زلمی په خپلې شپېلۍ نازېده. مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته یې هم وښیي او ویې ژغوي. دی چې کله د باندې ووت، ډېر وخت به د دروازې خولې کې درېده، او د ګاونډیانو هلکانو به پرې ټوکې او مسخرې کولې. زوروه به یې، خو په دویمه ورځ چې شپېلۍ مې ورته اخیستې وه، همدا چې دی له کوره ووت، دستي بېرته په ژړا کور ته راننوت. شپېلۍ یې چا ورنه اخیستې وه. زلمی ډېرې ورځې شپېلۍ پسې ژړل، خو مور مې ویل فایده نه لري، که بله ورته واخلي بیا به یې ورکه کړي، یا به یې څوک ورنه په زوره واخلي. اوس مې زړه ته ګرځي کاشکې مې ورته یوه بله شپېلۍ اخیستې وای. داسې ډېرې ورځې را په یادېږي چې ډېر کم شیبه زلمی خوشحاله وه، خو د چا ور پام نه و. نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې زلمی په ډېر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو. هر شی ډېر شو، خو ډېر لږ لږ باران ورېده. فاتحه به یې هم ډېر په عزت واخیستل سي، چې بیا خلک ونه وایي چې دی خوراکۍ ګونګی و، مایوب و، د مړي قدر یې ونه سو. زړه مې د زلمی د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی، خو خولې ته مې یوه کلمه راځي: ډېر ښه سو. ګوشه که مې کېښوده، کاشکې مې پوښتنه کړې وای د زلمی تابوت څه رنګ و.
لاغلی ملک زی مننه چې د شریفی شریف تا کیسه یې لازادی راوی مجلې سره شریک کړه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې کڼه کې د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف سره شخیدلې دا کتاب تازه چاپ شوی دی خو مخکې تر دې چې د مرکې ته مخه کړو اورزګان ته ورسو په اورزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي هم به تاریخ شغورلی وي هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړي وي او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمینه ورسره برابر شي په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا دو ډیرش تاریخي اثر او بستاني صحیح شتون لري دا سیمی د تیرو څولو سیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اورزګان تاریخ ته زیان ورسوي بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي د اورزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجی شفیولا رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو درغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي
کپر کلاج د مزرنده یو تاریخي ابدات د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اورزګان لپاره خو ټول برخه موږ وینو چې جلسې وی دي دیوالونه ورسه وی جلسې وی دي او دغه تر څنګه نش نشانی چې کوم جګم وس مال میر کوم نش نشانی مثلا د منګیان زین نور داسې یو تاریخي شی مال میر دلته از موږ د ټول ملک د لپاره اجتماعي ده کچری دی پندرنه دی ابدات ته وکی نه وای زده چې د اجتماعي به سي بلکې د سیرانیان لپاره بوم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکو څخه بوم ورته راځي
د اورزګان ولایت دوه نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي اثر ورغوي نه وازی به د سیاحت صنعت وده وکړي بلکې د سیمې وسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي
ولنی خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله یی چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پر یو ځای یادیږي هغه برته مشته څوک راځوندې کې د خورجر د خوشالي خبره دیوالونه و خونی وي دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابس ولې تاسو ویني نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی یو ملي ځای دی یو نام ځای هغه به چې وروزل سي
روزګان ولایت کې خو کینن ډیر ش تاریخي ځایونه سته شش ځایونه سته نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړی نو زمرد د مسولینو او زمرد د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مداهله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی نو د پروزګان کې تاریخي ځایونه دي د ځایونه چې برته ورغول سي
بلخوا بیا د اورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي خو هغه وایي چې دی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجلسی وی دی په تیر وخت اوس بیرته د کیږي چې د تاریخي اب دی ټوله جوړی سی او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي اب یې موږ جوړی
د روزګان ولایت تاریخي اثر د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت له خوا جدي اقدامات ترتیا ده د فرهنګ پالانه او عام خلکو غشتنه د دې چې د سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي ځکه چې نه وازی د اورزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی شاغل امان تر دې مخکې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو لپاره د فزیک کتابونه تالیف کړي وو. له دوی په واورو چې د ساينسي نثر او د سپورت د کتاب په نثر کې څه توپیر احساس کړی دی.
دا چې په افغانستان کې تمه تاسو ګورو کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري، نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک یعنی مسلک سربیره په بل فیلډ کې هم کار کوي. نو همدا علت چې ما د خپل انجینیر فانزي څخه باره کې من د همدې اړوند ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند یو کتاب ولیکم، ځکه زه ډېر د ماشومتوب ما د کرکټ سره مینه لرله. همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخت پاتې شوی یم.
په دې کې خوشک نشته چې هر څوک چې لار سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او بهتره هم ولیکي. زما دلته له نثر نه مطلب دا و، مثلا په ساينس کې تر ډیره پورې تاسو ته بهتره معلومه ده چې انجینری مولوسته ده، په ساينس کې وایي 2 او 2 څلور کې شي، په ادبیاتو کې ممکن 2 او 2 پنځه شي او 2 او 2 درې شي او 2 او 2 کله ناکله څلور هم شي. یعنی یو څه له خیال او له نورو خواو سره ارتباط لري، لیکن سپورت بیا بیخي بل نړۍ ده چې ورته ګورو. یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو داسې یو پند کتاب د سپورت په برخه کې لیکه، د لیکلو په وخت کې مداس فکر نه کاوه چې ځینې جملې باید بدل کړي، ځینې پاراګرافونه باید بدل کړي، او کنه عمل کړه څنګه چې مو ساينسي کتابونه لیکل دا هم ما غوښه لیکل کړه.
نه ډیر غمی کړی دا، یعنی په خپل دغه کلب کې اچول چې دی کنه، یعنی دا خو ډیر غواړي وخت غواړي. ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې، دا مې ډیر تا مغه رقم هغه ته ډیر ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا ورسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، جمله بندي او دا شایم مې مخته او شاته کړل، یعنی ډیر غمی کې وکړم او خترم کې وکړم. غیر ورسته نه چې کله دا پرنټ مې ورکړو او دوه درې نور کسانو باندې ما د تقریز لپاره په یو باندې وکړه، چې تاسو دې کې نیمګړتیاوې وي یا د متن د ښکلا لپاره کومې زکونې کېږي، نو دا شیان تاسو ماته وښایئ. نو ډېر باندې ډېر کار مې پرې وکړ، تقریبا 19 میاشتې وخت مې په دې باندې تېر کړ.
دغه کتاب کوم موضوعات پکې دي کې په لندن د فیرس په شکل راته وایست؟
درې فصله ده. اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ ده، او ټول سفرونه دي، هم د ملي ټیم، هم د نسکلن، او هم د الف لوبډله، او هم د کورنی کرکټ دی، وو پاره فرست کلاس، وو پاره لیستیټ، وو پاره زرګنجام، او دو پاره چلو ورځنی شاله معلومات کې معلومات خبر خمن ده. او دویمه برخه چې ده د افغانستان د کرکټ د نوې انټرنیشنل لوبغاړو بیوګرافي ده، مکمل د لوبغاړو تذکره ده، یعنی هغه لوبغاړي چې د 2000 کال نه دي، 2000 کال نه مخکې کوم لوبغاړي لوبېدلي و هغه غیر رسمي لوبي وي، یعنی د آی سی سی سره نړیوال سټیټس امتیاز نه درلود. 2000 کال دی اپریل 19 افغانستان لومړنۍ 500 سیالي د سکاټلند سره ترسره کړه. نو د یمغه د 2000 کال نه راوی خو تر داوس د چمپین ټاپي پورې نه وی لوغاړي پټس کرکټ کې 20 کې او 500 یا وډیا سیالي کې لوبېدلې دي. یمغه نه وی لوغاړو جغرافي یا تذګره مون باندې دویمه برخه کې راخسته ده، لکه نوم شو تذګره جغرافي اړوند خو ټول خلک بیا په جغرافي کې چی چی راځي. آی جی ډی کرکټ لوبوم راخسته دي، شخصي ژوند معلومات راخسته دي، هغه ترڅنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړوند معلومات راخسته دي، ریکارډونه او کارنامې د ټولو په دویمه برخه کې راخسته دي. او دریمه برخه چې دا هم د هغه پلانونو پر ځنګړې شوې ده چې هغه د 2000 کال نه مخکې لوبېدلې دي، او په یوه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټېټس نه درلود.
په یوه کې څومره لوبغاړي دي؟
په یوه کې د نمونه یادونه مې ټولو کړې ده، خو د څلورو لوبغاړو مو بیوګرافي راخستې ده. دا چې ځینې لوبغاړي یا دلته شته نه یا رستګي نه ورته کېدله، خو ما په کتاب کې دې یادونه کړې ده چې ان شاء الله راتلونکي چاپونه کې به د هغه ټولو لوبغاړو کوشش کوو چې دویم چاپ کې یو ټولو سره مرکې مو بشپړې کړو. خو دا چې یو کرکټ انټرنیشنل نه و، یوازې صرف ملي لوبډله وه، او دې خاطر ډېر تمرکز مونږ په دې باندې نه کړی چې ټول مونږ راواخلو. خو مونږ کوشش کړی ده، خو دا چې ټولو رستګي نه وای دلته کابل کې نه پیدا کېدل، نو
امن صاحب کچیری د لومړی برخه تراشم، یعنی د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سفرونه، دا خو دقیق معلومات غواړي چې ممکن مراجع او تاسو ضرورت پیدا کړي، دا معلومات هم لکم ځای راټول کړي؟
دا یو دی اسپین کرکټ پوه د نړیوال سایډ دا ویکیپیډیا دا آی سی سی نړیوال سایډ دا، یعنی د سیمه متبر سټون نه مامغه معلومات مو پل راخستي دي متبر سټون.
البته د آی سی سی سایډ تر دغه نورو دوه چتا سو یاد کو معتبر ده، خو او ویکیپیډیا خو بیا خصن یو څه کمزوري هم ده، لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړی؟
بیوګرافي د ټولو لوبغاړو سره خپل مرکی کړی دي، دا چې دلته ای سی بی کې پاتې شوی یم، نو ما د ټول لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه ځنګړي اجازه اخیستې و، او د پلیرانو یو ځنګړی ډپارټمنټ د انټرنیشنل ډپارټمنټ یو د ماسره په دې کې ډیر همکاري کړی دا چې د لوړو سره زمره کې تر سره کړم چې کوم لوړو په حضوري ډول ما پیدا کول په حضوري ډول به ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په واسطه مرکو سره کوله او چا به چې حضوري شتون نه درلود د واتس اپ باندې ګڼه ما د یو سره د یو د ګرافي اړوند ما دوی ته پوښتنې ورلېږلې نو دوی ماته ځواب کړی وي
د دې بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساينسي ده فرزن یو چاکله لوب شروع کړی دا چرته لوب شروع کړی دا چرته زی شه دلې دا یو څوکلن دی مثلا یو ورخه هنری دی چې د هغله د ژوند د هغله احساسات او لږ غرخ سره هم لوستون کې آشنا شي یغه برخه ته مهم توجه کړی دا په لیکته
او دواړه برخه دی یو د ریکارډونو یا د لوګ اړوند برخه ده بل دوی چې دا پکټ کې کوم ستونزې پیری سوي دي پلیرانو باندې یغه ترڅنګ دوی کوم جالبې خاطرې لري څومره سختۍ کې کرکټ فیل کړی ده او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې د ازلک کلو ارمان څه لري نه هم دا دواړو برخه برخه مند ده جغرافي
تاسو جالب خاطره یاد کړه کې دې چې د ازادي راډیو مجلې او ریزونکو ورله ور فکر وکړي چې څه خاطره سم د سړي کوم خاطره زه انت درځي چې را سره شریکې کړې د دې لوبغاړو
ډیر خاطرې ستاسو یاستګول ابد به خاطره درته وایم وای په وزري چمن کې موږ سیمی فاینل او نیمه پایلو به د شپه ګولایتو نن ترمن ټورنمنټ پاول زل کابل کې نو بیا وای دما ټیم چې کوم ځای کې پټنو وای موږ میچو بیا په جاده کې وای د شرنوال هوټل په نوم نه یو هوټل وای په دې کې موږ اوسېدو وای بیا زه سهار وختي راغلم ګراوند ته چې زه مخکې ځان ورسوم میدان ته دا چې لوبه ته یا د تاس د پاره وای 15 دقیقې پاتې وای نو وای دما د ټیم یو قسم نه ښکارې ده دا چې وای مقابل ټیم ته لوبه په ګټه ورکول وای زب سلاړم هغه ته هوټل تفصیلاله هوټل تفصیلاله مانو وډیر غوسو مو دروازه ور ټکوم وای دروازه نه خلاصې وی نو کله می چې وای دروازه ورماته کلاو چې کله چې نن اورغلم وای ټول په زوب حالت کې پراته دي وای مکمل ټول غاز نیولې دي نو هغه وای دی ما دی هغه د رسیدو امکانات چې دی مو ډیر ته پوهه کې نه نه شي په دوه دوه مکسر نه و موټر ډالي ته ما چو ټول موږ ته وړه هسپتال ته کې شرط زنه ورسله په دې مکر په هغه پلان کې کریم صادق سمیشن واره ډیر دی نېشنل لوغاړي مو وای دا بس یو نو نو دې سړي رجالي به خاطرې هر لوغاړي خپل مغرافس دی په دې کتاب
دخو یو ډول دردون کې خاطره و د سي بل خاطره کې چرت سره شریک کړی چې یو صرف یعنی یو څه کم جن نه وی مطلب می داده
اجی امچا سلیمان خیل سره مرکه کوله هغه نشنل دواره پات سویدا وای د کناډا خلاف زمونږ میچ وو وای مونږ میچ وو کچیر تا مغه میچ مونږ غټل نه وای یعنی غټل نه وای مونږ د ډیویژن لوب نه پات کیدلو بیا په دې کې وای سبا میچ کې وای ام داسن پخچو وای دا ډېر خراب وسوه وای دا ډاکټر ام داسن تو وی چې تا رو کاڅنه میږي سبا میچ کې ملو دیګه کپتان مرته وای ام دې ورته وای کزه کې نه وای دا ډیویژن نه پات کیږي وای په مغه ټیم کې ام دې خو تر ټولو ښه بالر دی مونږ ام داسن وو بیا وای ام دې سبا باندې میچ وکړو وای کله چې میچ نه راخلاص وای سپینه جوراب اچول وای دا جوراب او بوټ مکمل دی وینو ډکو یعنی خو وختونو کې دا اوسم چې کوم لواړی دی د افغانستان لپاره ډېر زیات قرباني ورکړې دي کدوې به انجری هم ول نو دی د افغانستان د نوم لپاره چې د مخکې پړاو نه پاتې نشي دوی به سیالي کوله
یو بلې برخه ته چې راشو عکسونه په دې کتاب کې شته تاسو څومره عکسونه راخستې دي په دې کتاب کې
یاره ډېر عکسونه دي هر سفر چې دی سفر ته تللې دي کوشش وکړه دي هر سفر عکس راواخلو او بل یغه تر څنګه هر ټورنمنت یعنی ورلد کپ تک تللی دی کاغه په سوریز ورلد کپ ته یا 20 ورلد کپ دی یا کوالیفایر روان ده هغه ګروپي اکشنه مهم را استی دي
دا اکشنه رنگ دي
او ورسته برخه کې شپاله صفه رنگ دي او دا منځ کې دا نور دي هر سفر اکس دا یعنی پرنٹ اينه پرنٹ او په پرنٹ کا اکشنه ښکاری یعنی د سینې دي چې مطلب ډیر خراب دي یعنی فرنٹ کوم دا هم دا سپینو ورکو کې پرنٹ شوی دا بد نه دی هغه ډیر ښکاری
امون سپتا سوچ دا د کرکټ کتاب لیکلای دی تاسو په خپل هم کرکټ لوبه کړی
او ما تقریبا و اتو کالو را دی خو ما کرکټ کاو هاندبال کرکټ می کاو یعنی و اتو کال ز کیږي چې زادبال کرکټ کوم ز دو کال کیږي ما کرکټ
په کرکټ کې کومه برخه کې تکړه وي
خصوصا افغانستان کې مکمل ټول ال راوندران یو بال بدوال کو خو بیټینګ نشو دی بالینګ
دا افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف میرویس امان څخه مننه دا کتاب نور خبرندوی ټولنې د ملي سوداګر میرزا کټوازی په مرسته چاپ کړی دی لهم دې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله ران غاړم زحمت شي بر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو په مخه شه
د کوثر لجام را به دلوب ها د یقین لغیری راز جدنی لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تیه تقدیر خوڑلی تیه نصیب وجلی تد ٹپنو